مر حقوق مشتا نراکول کیجی تقریبا یو کال په حدودو کې مشتا نن لاسه سبا راسه دغه ویل کیجی خو مر برخلیک نه دی معلوم د مایوینو په حساب کې نو هیله کوو چې دا مر ژغ تر مربوطه ځایو پورې ورسېږي نور مو وخت نه ضایع کوم پر خدای مو سپارم السلام علیکم
ستاسې پیغام ستاسې نظر
زموږ راغله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو د دې خبرونه مطالب او راپورونه هم دومره په پاتې خبرونه کې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د 25 دقیقې 19 بحث لرو لکه څنګه چې ما په سر کې هم یادونه وکړه د دې خبرونه بحث پر افغانستان د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ موضوع ته ځانګړې ده خو لمړی په مکرې خبرونو ته په خوست ښار کې یوې 14 درې کسان وژلي او 8 تنه نورې ټپیان کړي دي د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویل چې دا 14 سپین جماعت ته نږدې په یو هوټل کې شوې او مړه او ټپیانې په دې ښار کې ډیره وزیرستاني کډوال دي بیان زیاتوي چې ټپیان د پیښې له ځایه روغتون ته انتقال شوي دي په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د سیمه ییزو چارواکو پلټنې روانې دي د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د حمله د بی پیلوټه الوتکو په وسیله شوې او د پاکستاني طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې په نښه شوی دی د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي طالبانو په هلمند کې پرسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز لګولی د مرکز په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا یې له تبعیز ډک کار بللی دی د راپورونو له مخې د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د زمري له لومړۍ نیټې څخه رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د ښځو په غږ کې د هر راز پروګرام له خپرولو ډډه وکړي بلخوا د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا CPJ د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د رسنیو پر وړاندې محدودونکي اقدامات پای ته ورسوي د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ شبکه یا نای وایي چې اوسمهال لستنه خبريالان د طالبانو په بند کې دي په وروستي اقدام کې د راپورونو له مخې پرون د طالبانو استخباراتو د تلو نیوز خبريال عطا الله عمر او د اطلاعات روس خبريال وحید رحمان افغانمل نیولې دي د ستر صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC وایي ژمنه ده چې له افغان سیلاب ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي د کمیټې نن په یو بیان کې د نړۍ په ځینو سیمو او له هغې ډلې په افغانستان چین سلووینیا او سودان کې د سیلابونو پر راوتلو چې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني تاوانونه اړولي دي اندېښنه ښودلې ICRC ویلي دي تازه سیلابونه داسې وخت د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي چې دا هیواد لا د مخه له پیچلو بشري ناورینونو څخه کړیږي بیان زیاتوي چې دا مهال له افغاني سرې میاشتې سره په ګډه سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته روغتیایي خدمات رسوي او تر څنګ پر خلکو کمپلې خیمې ترپالونه او نور اړین مواد ویشي د راپورونو له مخې یوازې په 13 جولای میاشت کې لسلو زیات کسان په افغانستان کې د سیلابونو دراوتلو په پایله کې مړه شوي لسګونه زره څاروي تلف او زرګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي د امریکا د هوایی ایالت په ځنګلونو کې د اور د لګیدو په پیښه کې د مړو شمیر شپږ نوي کسانو ته لوړ شوی په همدې حال کې د تری تم شویو کسانو خپلوان لا هم په خپلو عزیزانو پسې ګرځي وروسته له دې چې چټک خپرېدونکی اور د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ماوي سیمې لویدیځ ساحل کې هم خپور شو د هوایی والي جاش ګرین پرون په اور سوځېدلي ښار لاهیانه د جګړې د ساحې سره تشبیه کړ چارواکي وایي په ماوي کې تر 2200 ډېرې ودانۍ یا زیانمنې شوي یا ویجاړې شوي دي دا په وروستیو سلو کلونو کې په دې سیمه کې بې ساری ځنګلي اور بلل شوی چې لمبې لاپسې پراخیږي او د چین د دفاع وزارت نه وویل چې د دې هیواد وزیر لی شانګفو به د اګست له 14 څخه تر 19 پورې له روسیې او بیلاروس څخه لیدنه وکړي د بیان له مخې لی به په روسیه کې په نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون او وینا وکړي د روسیې د ملي دفاع وزارت له مشرانو سره به وګوري او بیلاروس ته د سفر په ترڅ کې به د بیلاروس د دولت او پوځ له مشر سره وویني چین او روسیې په خپلو کې پوځي اړیکې نږدې کړي او ګډې ګزمې او پوځي تمرینونه یې کړي دي
25 دقیقې
دوه خبرې دي یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم یو ځل بیا قدر من اوریدونکو په 25 دقیقې بحث کې زه احمد تکل ستاسو کوربه د زمری یا اسد څلرشته مچ د اګوست له 15 سره برابر ده. د افغانستان او نړۍ د تاریخ لپاره خورا مهمه ورځ ده. په دې ورځ یو جمهوریت نظام چې تقریبا د ټوله پر مختلل نړۍ ملګرتیا ورسره و او پرځید او پرځای په افغانستان کې داس یو نظام واکمن شو چې له دو کلونو وروسته له هم د نړۍ هیڅ یو هیواد حتی خپل دوستانو یې په رسمیت نه دی پیژندلی. په تیرو دو کلونو کې طالبانو امنیت راوست، څنګه چې اقتصادي فعالیتونه یې پیل کړل، د فساد جرړې چې د تیر نظام شرمونکی میراث و تر یو حده وایستلې، خو ورسره یې په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو بنیادونه سست کړل، ځکه د ټولنې نیمایي وګړي یعنې ښځې ترې بې برخې کړې. د بشري حقونو ټول شموله حکومت ولې او ځینو نورو برخو کې هم د طالبانو پر واکمنۍ د افغانانو او نړیوالو انتقادونه کم نه دي، خو طالبانو سره له دې چې حکومت په رسمیت پیژندل شوی نه دی ورو ورو په هیواد کې د خپلې واکمنۍ ستنې ټینګې کړې او هغه حکومت چې یو شمېر خلکو به ویل ښایي شپږ میاشتې هم دوام ونه کړي دا دی تر اوسه واک چلوي. د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په اړه خورا ډېر بحثونه او تحلیلونه شوي، خو لا هم زرګونه پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. موږ په دې 25 دقیقو کې که ټولو دې پوښتنو ته ځواب نشو موندلی، خو هڅه به وکړو چې ځینې د خپرونې له میلمنو سره په خبرو کې وڅېړو. د خپرونې میلمنې دی د امنیتي چارو شنونکی د جرمني د پلازمینې برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د ښځو د حقونو فعاله ګلالۍ مموزی چې په عین حال کې د بن د ایالتي شورا غړی هم ده، یعنی د جرمني د بن ښار د ایالتي شورا غړی ده. په دې خبرونه کې به پر همدې موضوع د پوهنتون د استاد او شنونکي نصر الله ستانکزي نظر هم له اوریدونکو سره شریک کړو. خو لمړی زه میرمن مموزی او ښاغلي اتمر ته خراغلاست وایم. میلمنو ستړي مشه، لمړی غواړم له تاسو اتمر صاحب وپوښتم چې طالبانو څه وکړل چې له دومره کورنیو او نړیوالو انتقادونو او ننګونو سره سره واکمنۍ دوه کاله دوام وکړ؟
مننه تکل صاحب، تاسو ته سلامونه، ستاسو قدرمن میلمه ته سلام او اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکیلی. د دوه کلو په تیریدو سره موږ وینو چې طالبان که داسې ویل کیږي چې دوی د امنیت په راوستلو کې ډېر غښتلي دي او بریالي دي، بیا هم تر کومه ځایه پورې چې لیدل کیږي دغه صورتحال تقریبا د شپږ میاشتو را په دې خوا په نسبي توګه ښه شوی. ولې؟ دا په دې معنا نه دی چې دلته امنیتي ستونزې بیخي نشته. تاسو که په تیر جمهوریت کې مو ګورئ، هغه شل کاله همدغه د طالبانو ډله وه چې امنیت یې ګواښل او جګړه همدوی کوله، او په هغه وخت کې یوه ډله وه او هغه ډله د داعش ډله وه چې ډېری په هغه کې ډېرې خبرې وې، خلکو به مختلفې تفسیرې په هغه باندې کولې. اوس هم که موږ وګورو نه یوازې دا چې داعش ته دغه نورې تقریبا شل یویشت ترهګرې ډلې په افغانستان کې شتون لري، او دا کیدای شي چې د وخت په تیریدو سره نوې ستونزې طالبانو ته او افغانستان ته راپیدا کړي. همدا نن تاسو په خبرو کې ویل چې حافظ ګل بهادر په خوست کې ویشتل شو، یقیني ده چې دا د پاکستان د ډرون د الوتکو په وسیله شاید ویشتل شوی، او خپله طالبان هم دا خبره کوي چې زموږ هوایي حریم خوندي نه دی، دلته امریکایي تیارې ګرځي، پاکستاني ګرځي، کیدای شي د بل ځای د نورو هیوادونو تیارې دلته د امنیت په خاطر د خپل د دښمنانو د هدف ګرځولو په خاطر وګرځي. دا خپله دا حالت څرګندوي چې یعنې امنیت هغسې چې طالبان ادا کوي دا خوندي نه دی. لیکن په اوس مهال کې دغه یو حالت دی چې موږ ویلی شو چې خپله طالبان جګړه نه کوي، نو دغه امنیت ښه دی. لیکن دې سره موږ باید دا هیر نه کړو چې طالبان خپله په کورونو ورزي هدفي وژنې کوي. د یو راپور پر بنسټ باندې تقریبا په تیرو شپږو میاشتو کې 233 کسان وژل شوي دي، او دغه کسان معمولا د تیر حکومت نظامیان دي یا تقریبا د طالبانو شاید فکري مخالفین دي. نو دغه داسې ښیي چې دغه امنیت چې دوی دا کوي سر په سلو کې هم دومره نه دی چې دوی هغه څه فکر کوي.
مننه اتمر صاحب. که البته موږ خو په دې خبرونه کې د تیرو دوو کلونو جریاناتو ته قتل کتنه کوو او څیړوي، مګر ک لاند راته وایست چې د اوسنی وضعیت ته په پام سره او مسایلو ته چې تاسو یادونه وکړه، ک دې ته سړی توجه کی د طالبانو لپاره سخت ورځي را روان دي؟
یقینا دا د طالبانو پر ټول کار نه دی، زما یقین داسې دی چې دا یو مرحله ده مخکې د دې نه چې دغه طوفان راشي. د طوفان نه مخکې مرحله ده، دا تضمین هیڅ نشته. د خلیلزاد خبره تاسې په رسنیو کې به اورېدلی چې هغه ویلی چې احتمال د دې شته چې طالبان ایران سره وجنګېږي، او همدغسې د دې مرکزي آسیا ځینې هیوادونه دغه تشویشونه لري. پاکستان دغه تشویش لري چې په افغانستان کې د دوی مخالفین شتون لري، او یقینا دوی به لاسترزنې کې نه ني. راتلونکي دپاره زه که وضع همدغسې دوام عمومي، نو دغسې سل په سلو کې ګارنټي او تضمین نه شي کېدای چې په افغانستان کې به سل په سلو کې امنیت ټینګ وي.
مننه اتمر صاحب. میرمن مموزه، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې په د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت ونه پیژنده، داسې یو حالت هم ممکن و یا تصور کېدای شوی چې دوی سمدستي یا په لنډه موده کې په رسمیت وپیژندل شي؟ هغه حالت به کوم حالت و؟ زمونږ غږ که اورې میرمن مموزه، فکر کوم تاسو خپل مایکروفون اف کړی دی، که لطفا آن کئ او بیا له موږ سره خبرې وکئ. زما سوال دا و چې داسې یو حالت هم تاسو تصور کولای شئ یا تاسو تصور کېدای شوی په تیرو دوو کلونو کې چې مثلا طالبان سمدستي وروسته له دې چې واک ته رسیږي نړیوالو په رسمیت پیژندلې وای، دا به کوم یو حالت وای؟
سلامونه تاسو او ستاسو قدرمن میلمه ته او ستاسو لیدونکو او ریدونکو ته زړه کومې سلامونه او نیکې هیلې. دا موږ ته ټولو ته ډېره یو عجیبه خبره وه چې طالبان سبا ته دوی دوه کاله پوره کېږي، نو هېچا دا تصور نه کوه چې طالبان به شپږ میاشتې په افغانستان کې پاتې شوي. طالبانو هغه وخت کې چې دوی راغلل، دوی شل کاله نظامي زده کړه درلوده، جنګ یې کاوه، نو دوی هیڅ وخت داسې دوی نه وو روزل شوي چې د افغانستان حکومت د افغانستان چارې یو حکومت په مخ کې اوسي. دا طالبانو ته هم یو ډېر ستره خبره ده چې اوس دوی دوه کاله لګیا دي حکومت کوي، او ستونزې خامخا په وطن کې شته. یعنی تاسې زموږ تجارت وګورئ، زموږ بدبختي وګورئ، زموږ دا بد حالت وګورئ په افغانستان کې، نو دوی بیا هم وکړی سوای چې په دوو کلو کې دوی دا خلک آرامه کړي. خلک له جنګ نه ډېر ستړي وو، نو اوس په دې ستړتیا کې چې ملک کې امن راغلی دا صنعت پکې هغه پکې شته چې افغانان پکې ژوند کوي او آرام ژوند کوي، خو دا ټول د ژوند دپاره ډېر کم ده چې خلک په دې باندې هغه خپل روزمره ژوند کوي. نو طالبان باید په رسمیت وپېژندل شي تر څو به موږ وکوو چې په افغانستان کې ازموینه وکړو. موږ په افغانستان کې د حکومتونو ډېره ازموینه کړې ده، ډېر حکومتونه په افغانستان کې بدل شوي دي. زه د یوې میرمنې په توګه باندې چې په جرمني کې په ولایتي شورا کې کار کوم، نو طالبانو سره باید خبرې وشي. طالبانو له خپلې هغه فکرو هغه محکولې نه باید
یعنی ستاسو هغه اصلي خبره میرمن مموزیدا ده چې ک طالبانو سره لاول ورځ خبرې شوی وای دوی به د حالت تبا وضعیت نه وای رسیدلې امدا مستاس مطلب ده
چې طالبانو سره دوی سره په دوحه کې دوی سره تړون وس دوی سره موافقه وس افغانستان ته راغله دوی د افغانستان هغه واکمنی په لاس کې واخیستله نو دوی طالبانو بېرته پرېښودل دوی سره داسې کارونه چې افغانستان په رسمیت ونه پېژنن خو بلې خوا داسې افغانه هم په افغانستان کې یو وخت 5 کلنی حکومت کړی و نو دوی باندې هغه باور چې په طالبان باندې غوښتل چې دنیا ولري هغه نه لري دوی طالبانو هم دا هغه د دوحې خبرې چې سوي وي د دوحه کې چې دوی هغه لاسلیک کړی و هغه باندې عمل ونه کړ نو کبه دا ول که طالبانو په هغه لاسلیک چې په دوحه کې سوی ده په هغه باندې دوی عمل کړی وای نو د افغانستان هغه حالت به اوس بل و.
ډېره زیاته مننه. ډیر مننه مېرمن ماموزي. قدرمن اوریدونکو تاسو 25 دقیقې د ازادۍ رادیو بحث اوري. د خبرونه په دوام کې به هم له خغلی اتمر او مېرمن ماموزي سره نورې خبرې هم لرو. د طالبانو د واکمنۍ د 2 کاله د پوره کېدو پر موضوع خو لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه د پوهنتون د استاد او د افغانستان او نړۍ د سیاسي چارو د شنونکي نصر الله ستانگزی نظر او روچه البته د جنو ستونزو لکبل چې دوی نشوي کولای په دې پروګرام کې ګډون وکړي دا ویډیو یې مخته راستولې ده او دا پیغام یې له تاسو سره شریکو.
په دې ورو 2 کالو کې متاسفانه افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې اساسي ستونزې دادی چې لومړی سر کې تر ټولو لویا او عمده ستونزه د بشري حقونو نرایت اول په تیر بیا د ښځو او نجونو د حقوقو نرایت اول تر لویا ستونزه ګڼل کیږي. په دې معنی چې تعلیم حق، د کار حق، د نورو ټولنیزو فعالیتونو حقوق متاسفانه د افغانستان لدغه قشرنا چې د ټولنې نیمایي زیاته برخه تشکیلي او دوی ترې محروم شوي دي. بله مسله هغه دا ده چې په تیرو 2 کالو کې طالبان په دې ونه توانېدل چې د خلکو اعتماد رامنځته کړي، یعنی د حاکمې طبقې او د خلکو ترمنځ واټن وجود لري او په پایله کې د بې اعتمادۍ فضا رامنځته شوې ده. بله مسله متاسفانه په زرګونو کډرونه او متخصصین له افغانستان ووتل، د پچانګې په ملیونونو افغانان د فقر، بیکاری، د ستونزو سره له مخامخ کېدونه د مجبور شول چې ځینې ګاونډیو هیوادونو ته د کار د پارلر سیستم تاسوونه الته هم حالات مطلوب نه دي. د دې پچانګې دا ټکی هم ډیر عمده مسله ده چې په داخل کې یو نو راتلونکي ته اعتماد فکر کوم چې نه حاکمه طبقه لري او نه یې عوام خلک لري، او یو ډول په تبلیغاتي حالت کې حکومت غواړي چې خلک وساتي او کاذب په اصطلاح امیدواریانه ورکي. د راتلونکي د پاره د ما عقیده دا ده چې طالبان به په راتلونکي کال کې له نوي ستونزو سره مخامخ شي. هغه په دې معنا چې که چیرې دا موجوده سیاستونه دوام وکړي، دا واټن به د خلکو او حاکمې طبقې ترمنځ فوق العاده زیات شي. په تعصب سره باید ووایم چې د فقر سطحه به لا هم عمیقه شي، او دا به د باعث وګرځي چې ډېر شمېر نور افغانان هم په مختلفو اشکالو باندې د وټولارې ولټي او مهاجرتونو ته مخه کوي. بل لوی عمده او اساسي ستونزه چې په راتلونکي کال کې د طالبانو په وړاندې وینم هغه دا مسله ده چې ممکن ده چې ځینې پوځي عملیات پراخ شي او هغه په تیره بیا د پاکستان له ادرس نه په دمانه چې د پاکستان د تاریخ طالبانو سلسله چې پاکستان د افغانستان نه غړي چې هلته فعالیت کوي پاکستان به په ځینو نورو شبه نظامي ګروپونو باندې سرمایه ګذاري وکړي تر څو طالبانو ته په داخل کې مزاحمتونه ایجاد کړي او دا به د باعث وګرځي چې د ځینو ناامنیو سبب وګرځي. همداشان دغه نقطې ته هم باید پامل ورته بینالمللي ډګر کې تېرو دوه کلو کې طالبانو هیڅ هېواد په رسمیت ونه پېژنده او همدارنګه په نړیوالو سازمانونو کې هم د افغانستان غړیتوب په تعلیق کې پاتې ده او د طالبانو حکومت هلته لاسرسی نه لري. که دا وضعیت ادامه پیدا کړي زه فکر کوم چې هغه بې اعتمادي چې د طالبانو او د نړۍ د هېوادونو ترمنځ وجود لري دا به په راتلونکي کال کې لا هم عمیق شي او ستونزې به متاسفانه د افغانستان خلک وګالي.
قدرمن اوریدونکو د پوهنتون د استاد نصر الله ستانگزی څرګندونې مو اوریدې چې د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په اړه تحلیل کړی وو او اوس د دوی نظریات هم په دې خبرونه کې تاسو واوریدل. نور میلمانه هم لرو لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د سیاسي چارو شنونکي او د سیاسي او امنیتي چارو شنونکي البته د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د سیاسي چارو شنن کې په جرمني کې ډیره د بوند ایالتي شورا غړي ګلالي مموزي د خبرونې ملمنه دي. اتمر صاحب د خغلستانګزي په خبرو کې تاسو د بی اعتمادۍ خبره واوریده او ویل چې د طالبانو اولس ترمنز بی اعتمادۍ راغلي. د بی اعتمادۍ واقعا شته او کوي د نوړه عواقب د طالبانو لپاره څه دي؟
خاغلی ستانکزی صاحب ډیر مهم ټکو ته اشاره درلوده او تاسو وګورئ دغه اوس دغه فاصله د ولس او د طالبانو ترمنځ بې نهایت زیات دی. طالبان یو توتالیتي سیستم غوره کړی، دغه ټول صلاحیتونه د کار فرصتونه دوی ځان ته ترلاسه کړي دي. عام افغانانو ته حتی د هغوی معاش، د هغوی د تقاعد پیسې نه ورکول کیږي، د دوی پیسې په بانکونو کې ذخیره دي. د فقر زیاتوالی او د کار نشتوالی هغه زلمیان ډیر ځوروي چې هغوی تحصیل کړی خپل وطن کې او هیله و ارزو یې دا و چې یو ورځ دوی خپل وطن کې کار وکړي. د نجونو دپاره د تعلیم د لارې بندول او د ښځو محدودول په ټولنه کې او په نورو مسایلو کې دا هغه مشکلات دي چې خپله طالبان خپل لاسي د خلکو په مخ کې ایښي دي. طالبان ښه فرصتونه همدا اوس هم لري. د دوی اړیکې مثلا د ګاونډي هیوادونو سره ډیر ښه دي. ګاونډي هیوادونه دې ته چمتو دي چې
اتمر صاحب اوبخی له پاکستان سره دا مشکل تاسو نن په خبرونو کې تاسو مخکې یادونه هم وکړه واورید د پاکستانی طالبانو په سر او د نورو وسلوالو ډلو نړیوالو وسلوالو ډلو پر سر له پاکستان سره مشکل لري، له ایران سره هم د اوبو په سر مشکل لري. تاسو د کوم خو اړیکو یادونه کوي؟
ګورې یو خو د پاکستان مسله ده. پاکستان یقینا چې په افغانستان کې ډیر منافع لري او پاکستان په قلار نه پاتې کیږي. دې ته چې کینیا وګوري چې د دوی مخالف ډر په افغانستان کې دي، هغه تحولات چې په پاکستان کې راتلونکي کې راځي او یا اوس څه دي دا مستقیم د افغانستان په حالاتو باندې تاثیر لري. زما هدف د دغه تعامل دا و چې همدا اوس هم پاکستان اقتصادي روابط لري، ایران لري، منځنی آسیا لري. دوی امیدواره دي ته دي په هیله دي چې طالبان په خپل دغه کړنو کې تغییر راولي تر څو چې دغه ښه فرصت نور هم دوی ته مساعد شي چې افغانستان سره دوی نږدې پاتې شي. لیکن متاسفانه دوی په هغه کړنو باندې لګیا دي چې هم سیمه تهدیدوي، هم خپل ولس تهدیدوي، هم هغه سي یو حکومت چې هغه شمولې د خلکو د غوښتنو پر مطابق په یو قانون ولاړ وي، په یو انتخابات ولاړ وي، تر اوسه پورې دغه ته دوی چمتو نه دي. نو زه داسې فکر کوم چې راتلونکی به طالبانو دپاره ډېر ستونزمن وي. او ډېر مهمه خبره دا ده چې د پاکستان حالات مستقیماً په افغانستان کې تاثیر لري او دا به تاثیر نشي پاتې کېدای. او دلته یو مهم خبره دا ده چې کېدای شي په راتلونکي کې خپله پاکستان منحص دي او مخالف د طالبان د رژیم په نورو کارونو باندې لاس پورې کړي.
مننه مېرمن ماموزه. ښاغلی اتمر د اقتصادي فعالیتونو یادونه وکړه چې طالبانو دا فرصت ترلاسه کړی د سیمې له هیوادونو سره دوی د تجارت په برخه کې راکړه ورکړه لري او زیاته کړې ده. اقتصادي فعالیتونه په دغه کچه چې دا اوس روان دي په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ تیرونه یو پلاوی قزاقستان ته هم تللی وو او په د سیمې له نورو هیوادونو سره له روسیې او د وسره قراردادونه کړی، له پاکستان سره اقتصادي قراردادونه کړی دي، له ایران سره هم د اقتصادي فعالیتونو خبر ورکړل شوی دی، ریل او ترانزیت د خبرې دا کافی دی؟ یعنی دوی کولای شي چې د دغو اقتصادي فعالیتونو په مرسته له نورې نړۍ نه د نورې نړۍ له مجبوریت نه ځان را خلاص کی او په دوی متکی شي او په پخو دریږي؟
طالبان چې اوس د نورو هیوادونو سره لکه تاسو چې یادونه وکړله، د تاجکستان سره او د نورو چین سره، دا یو مثبت پاین ده، خو دا هیڅکله ملک ستونزې نه شي حل کېدلی تر څو چې یو ملک په رسمیت ونه پېژندل شي، تر څو چې یو ملک رسمیت ونه لري. دا هیڅ زما په فکر باندې لکه یو ورکې مړۍ ډوډۍ چې چاته ورکوي، په دې باندې نه د چا چاره کېږي او نه د سبا د راتلونکي غمې خوړل کېږي. نو تر څو چې طالبان خپلو کړنو کې او خپلو هدفونو کې خپل تغییر رانولي او افغانستان کې مثبت کارونه وکړي او دنیا دوی په رسمیت وپېژني، اوس په افغانستان کې موږ هېڅکله داسې ترانزیت لاره زمونږ مړی اوس پخې دي، زمونږ زراعت اوس پوخ ده، اوس هغه ټول په افغانستان کې خوسا کېږي، چېرته کوو، چېرته ورکوو، چاته یې ورکوو. نو دا هېڅ په دې چې ملک ته خلک رانشي، زمونږ خلک چې افغانستان ته ځي سفر کوي، نو دا د ایران د پاکستان د نورو د ملکونو په لاره باندې دوی ځي خپل ملک ته. نو ولې تر څو چې ملک په رسمیت ونه، تر څو چې موږ سفارت ونه لرو، تر څو چې موږ یو قانون ونه لرو، تر څو چې موږ یو عمل هغه ملک تر څوک سفر نه شي کولی، هغه کې ویره ده. داسې طالبان اوس خپل دا کارونه ګړندي کړي دي او غواړي چې نورو ملکونو سره دا څه په زما په نظر باندې دا یو ډېر مثبت فکر ده او دا نه شي کولی چې په ډېره پراخه ساحه باندې زموږ مشکلات په دې باندې حل شي.
ډیره زیاته مننه مېرمن ماموزه. موږ ستاسو له غږ سره جوخت یو بل غږ هم اورو چې ستاسو خبره تر ډیره له اوریدونه تقریبا وباسي. هیله ده چې زموږ اوریدونکي به ستاسو اواز پوره اوریدلی. د خبرونې تر پایه دوه دقیقې لرو، یو دقیقه غواړم ستاسو نظر وپوښتمه. لومړی له تاسو نه اتمر صاحب، چې د طالبانو وسلوال مخالفین یا نور سیاسي مخالفان څومره جدي خطر پېښولی سي د طالبانو واکمنۍ ته؟
دا د اوس د پاره څه خطر نه دی چې زه داسې فکر کوم چې اوس د پاره دا خطر دی، لیکن دا تضمین نشي کېدای چې دا به همیشه همدغسې وي. تاسو وګورئ هغه تحولات چې په سیمه کې روان دي، هغه تحولات چې په نړۍ کې روان دي، دا یقینا چې افغانستان به تاثیر نشي پاتې کېدای. او هغه ډلې دي، هغه نظامي ډلې دي، ورو ورو دوی را پیدا کېږي، بریدونه کوي او بیا داسې یو مرحله راځي چې هغوی په یو لوی قوت باندې بدلېدای شي. د بلې خوا نه دغه خپله ترهګرې ډلې چې دننه دي، دوی هم د همیش دپاره داسې غلې نه کېني، کېدای شي دوی هم خپل منځونو کې یو سلسله مشکلات رامنځته کړي او دا سرخوږی بیا د طالبانو رژیم ته پاتې کېږي چې دوی څنګه دا کنټرولولی شي د هغه غوښتنو په مقابل کې چې د دوی نه کېږي.
مننه. او مېرمن ماموزه، فکر کوي تاسو توقع لري یا تمه له دغو طالبانو نه لري چې مخصوصا د ښځو په برخه کې چې د دوی لپاره ډېرې زیاتې ستونزې جوړې کړي دي، د دوی په پالیسیو کې به بدلون راشي؟ ډېر لاندې لطفاً.
زه فکر کوم چې چې دا په پلان وخت کې بدا څو نسل ولې طالبان مهمه چې ته دنیا یو غاړي مغونه لانګورم هغه شکل میرمنو سره کوي او د میرمنو هغه القاعده درسي ورته څنګه کړې ده زه فکر نه کوم چې دا به
پدونه نيسته بخته
دا
کار
وسی ولې چې موږ په خپل
له جهادله طرف تیر مننه تاسو سه موږ ته نه نو وی نه نه وی دي نو زه فکر نه کوم چې دا سه زړه په تیر زیات مننه د خبرونې وخت پای ته رسیدلې قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې د خبرونې تم تر پای غوګونیو او د خبرونې لمیل منونه هم زیات مننه چې په بحث کې ګډون وکړ.